سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوم د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر یو نیم میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي. د ترکمنستان رسنیو پرون راپور ورکړ چې د دغه هیواد د باندنیو چارو وزیر دا پانګونه له افغانستان سره د سیاسي، اقتصادي او ترانسپورتي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د ترکمنستان د پراخې ستراتیژۍ یوه برخه بللې. مرادوف د طالبانو له استازي سره د دوه اړخیزو زیربناو پراختیا تر سرلیک لاندې په یو ګډه ناسته کې ویلي د دوی هدف له افغانستان سره د سوداګرۍ، ترانسپورتي او ترانزیتي اړیکو پیاوړتیا ده. د هند، پاکستان، نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک په ګډون د هیواد په سیمه ییزو شریکانو همغږ وکړ چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند د ګازو په پایپ لاین یا ټاپي کې پانګونه وکړي چې دا یوه لویه پروژه ده چې د سیمه ییزې انرژۍ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره طرحه شوې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس راپور ورکوي چې له پاکستان او ایران څخه تر 350 ډیر افغان کورنۍ پرون بیرته افغانستان ته ستنې شوې. د خبر له مخې 355 کورنۍ له دوو ګاونډیو هیوادونو یا شړل شوي او یا په خپله خوښه بیرته راستنې شوي. له دې ډلې یو نوي کورنۍ له پاکستان او 245 له ایران څخه د سپین بولدک او اسلام قلعه لارو افغانستان ته بیرته تللي. په دواړو هیوادونو کې افغان کډوال تر فشار لاندې دي. ایراني او پاکستاني چارواکو د میلیونونو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه کړې ده. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. دان روسپانې نن د امنیتي سرچینو په خولو ویل پاکستاني طالبانو او امنیتي ځواکونو د خیبر پختونخوا د جنوبي وزیرستان په لادا، د شمالي وزیرستان په سپینوام او بنو کې نښتې کړي دي. د جنوبي وزیرستان په لادا سیمه کې د وسلوالو یوې ډلې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر پوستې برید وکړ چې په نتیجه کې شپږ عسکر او 15 وسلوال حمله کوونکي ووژل، دوه نور په نورو بریدونو کې وژل شوي دي. خیبر پختونخوا او بلوچستان د پاکستان ناارام ایالتونه دي چې په یو کې تر ډیره ټي ټي پی او په بلکې بلوچ بلتون غوښتونکي فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي، بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. دغه راز ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا یکشنبې له جنوبي افریقا سره د درې ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالي کې مخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون جمعه د جنوبي افریقا لوبډلې ته په دوهمه لوبه کې هم په لوی توپیر ماته ورکړې وه. افغان لوبډلې د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه چې د څلور لوبغاړو په سوري دوی 311 منډې وکړې. جنوبي افریقا یوازې 134 منډې وکړای شوې او ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. او د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له انتخاباتو شاوخوا شپږ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه. یو شمېر رای ورکوونکو د جمعې پروسه په ورجینیا ایالت کې تر اصلي انتخاباتو مخکې خپلې رای صندوقونو ته واچولې. دې ته ورته په مینیسوټا او جنوبي داکوټا کې رای اچول شوي دي. د امریکا د 500 ایالتونو په اکثرو کې تر وخت مخکې رای ورکولو دود شته. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د جمهوریپال ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ له هغو شکونو سره سره چې مخکې څرګند کړي وو د دغه ګوند ملي کمیټې سکال د دې ډول رای اخیستنې هرکلی وکړه. خبرونه مو اوریدل. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې په ایران او پاکستان کې د دغو هیوادونو د ملي سرود خبرېدو پر مهال د طالب چارواکو نه درېدو او ګڼې نیوکې پارولې دي. ځینې پخواني افغان ډیپلوماتان څه وایي؟ له هغې ډلې عمر داود ځای د برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیا د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي. دی له 11 میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی. د فوټسال د ملي ټیم د نننۍ لوبې په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې تمه د اوکراین سره مخ شي. ځینې مینوالې وایي
ګوله ته یې ماتې ورکړه او چټی نه لوبه وبایلله، خو ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین نه هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په اسرائیلي ځواکونو د لبنان په بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نښه کړې ده او دمګړی د دغه برید په نتیجه کې یو شمېر د ملکیانو وژل کېدو راپورونه هم ورکړل شوي دي. او د پیښور کې د افغان هنرمندانو په ارتباط هم تاسو ته رپورټ ورکړو چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې اړ شوي دي چې بیا یو وار پیښور ته کډه وکړي.
زیڑ مازیگر په پیښور کې دی بیا مو مخامې
خپل وطن مونږ ته ډېر ښه راغله، ډېر عزت مونږ ته راکو، خپل وطن کې ډېر خوشحاله وو. بیتا تا سوچ مونږ اس قلم نه کول چې مونږ به پیښور ته کډوال کیږو، به رات دو به سندرو جوړولو ته به راتلو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د سر رپورټ مو هم په پاکستان او ایران کې د دغه هیوادونو د ملي سرود خبرېدو پر مهال د طالب استازیو د نه درېدو په اړه دی چې ګڼې نیوکې راپارولې دي. له پاکستان وروسته ایران کې ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو په خبرګون کې تازه د ایران حکومت ځینو مشرانو د طالبانو د حکومت د حج اوقاف وزارت مرستیال دغه عمل غندلی دی. د طالبانو د حج اوقاف د وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور په ایران کې د اسلامي والی په کانفرنس کې ګډون کړی و چې دغه پیښه وشوه. هغه وروسته بیا د ایران له ملت بخښنه هم غوښتې ده. په دې اړه باندې فیروزه عزیزي یو رپورټ لري.
یو شمیر افغان ډیپلوماټان د هیوادونو ملي سرود ته نه درېدل بې احترامي او د ډیپلوماتیکو خلاف بولي. وایي چې دا ډول اقدامات د دواړو هیوادونو په اړیکو منفي اغیزې درلودلی سي. په ایران کې د افغانستان د تیر جمهوري نظام پخواني سفیر محمد عمر داوودزی د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
هر ملک د هویت د اساس په توګه درې ارزښت لري چې یو یې بیرغ دی، بل یې ملي سرود دی او بل یې هم پاسپورټ دی. د دې درې واړو د هر یو چې د کوم ملک نه بې عزتي وشي د بل ملک په واسطه باندې، معنا چې د هغه ملک یا د هغه هیواد ټول ملت ته په ټیټه سترګه کتلي دي. بیا دا معمولا عمل بالمثل کېږي دی کې نو دا ډېر غلط کار شوی دی. د دې د جلوګیری دپاره ملکونه خپل تاریخ لري، خپل اقدامات لري.
په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر جاوید قایم بیا وایي د ډیپلوماتانو یا سیاسي پلاوو دا ډول اقدامات ان د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترینګلې کولای سي.
دا ډېر اساسي اصول دي او څوک چې نه مراد کې دی ویل هغه په ډېر بدمنۍ چې د بل لحاظ د ډیپلوماتیک عروف ماتول دي. او تر ټولو مهمه دا ده چې ډیپلوماتان یا سفیر په خپله کې نشي کولای د ډیپلوماتیک عروف مراد کې د دې تاثیر د هیواد پر ملي ګټو باندې ډېر زیات دي. ډیپلوماتیک عروف کې یو بل اړخ هم د شتاسې ودا احترام ډېر متقابل دی. دا لحاظ د دې مراد کول ډېر زیات مهم دي. ستونزه دا چې کله مونږ د ډیپلوماتیک عروف واړو نور اصولو ته د دینی مسایلو سره یا د دین تحقیق سره دا اصلا هیڅ تړاو نه سره لري.
د یادونه ده چې تر پاکستان وروسته ایران کې د هغه هیواد ملي سرود ته د طالبانو د حکومت یو چارواکي نه درېدو د دغه هیواد بیلابیلو چارواکو غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت مرستیال عزیز الرحمن منصور تهران ته د اسلامي یووالي په نوم یو رسمي غونډه کې د سپتمبر په 19مه د ایران ملي سرود ته نه ودرېدلای چې له پراخو غبرګونونو وروسته یو شمېر ایراني رسنیو له دې ډلې تقریب د جمعې په ورځ له ایرانه د هغه د بخښنې ویډیو خپره کړې ده. بی بی سی فارسی او زینو ایرانی رسنیو بیا د ایران د بهرنیو چار وزارت په حواله راپور ورکړی چې دوی په دې اړه تهران کې د طالبانو سفیر ورهزار کړای دی. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي حسن کاظمی قومی د طالبانو د حکومت د دغه چارواکي د دې عمل په خبرګون کې د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه لیکلی د شریعت د اصولو پر بنسټ د موسیقي د غږولو د منع کولو په پلمه د ډیپلوماتیکو اصولو سپکاوی هیڅ معنی یا مثال نه لري. کدا سوی په دغه اوریدلې هم شاملېږي. په دې وړاندې د سپتمبر په 13مه په پېښور کې د طالبانو د حکومت قونسل په یو غونډه کې د پاکستان ملي سرود ته نه ودرېدلای چې په د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر احضار کړای وو. وروسته په پېښور کې د افغان قونسلګرۍ لخوا په یو خبر سوي بیان کې ویل شوی و چې موخه چا ته سپکاوی نه و، خو دا چې د ملي سرود د خبرېدو پر مهال موسیقي وه نو جنرال قونسل نه ودرېدلای. دا یادونه ده چې ځینو ایراني چارواکو په دې اړه په خبرګون کې په خپل ایکس پانو ویلي چې که طالبان غواړي چې نړیوال ورسره ډیپلوماتیک تعامل ولري باید بین الدول اصول مراعات کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د ایران، پاکستان، ازبکستان، چین، عربي اماراتو او قزاقستان په ګډون په ځینو محدودو آسیایي هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ او او قنصلګری دوی ته ورسپارل شوی دي. طالبانو په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای دی او له همدې عمله کوم ملي سرود هم نه لري. دوی موسیقي د اسلام له نظره ناروا ګڼي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
زکرو د برخې د فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ د هغه د روحي او جسمي روغتیايي وضعیت په اړه د اندېښنې په خولو سره د نوموړي د خوشکېدو غوښتنه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنست انټرنیشنل هم پر طالبانو غږ کړی چې احمد فهیم عظیمی چې په ټکوې رواني وضعیت یې مخ په خرابېدو دی ژر تر ژره او پرته له شرطه خوشې کړي. د بشري حقونو یو شمېر فعالان وایي احمد فهیم عظیمی په غیر قانوني ډول له یوولس میاشتو راهیسې د طالبانو په زندان کې دی چې دا د اندېښنې وړ ده. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
د زده کړو برخې فعال احمد فهیم عظیمی کورنۍ چې د څه باندې یوولس میاشتې راهیسې د طالبانو په زندان کې دی د هغه د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د نوموړي ورور احمد فواد عظیمی ازادي راډیو سره په خبرو کې د فهیم روحي او جسمي روغتیا وضعیت ناسم بللی دی. ښاغلی عظیمی زیاته کړه
وضعیت صحت و
روحی او روغتیایی وضعیت خراب او مخشوش ده. سره لدی چه هیت گناه نلری پا سخته سره در زندان شپی او رزی تیروی موگ ده اغا در جر در جر خوشی که دو گفتون کیو
رهایی هر چی زودترش هستیم.
په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل هم د احمد فهیم عظیمی د ژر تر ژره او پرته له کوم قاعده او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کړې ویلي د هغه رواني وضعیت مخ په خرابېدو دی. یاد سازمان د جمعې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې احمد فهیم عظیمی د هغه جرم له امله چې نه دی کړی له یوولسو میاشتو راهیسې په بند کې دی. یاد سازمان زیاته کړې وروسته له هغه چې عظیمی د 2024 کال د اپریل په لومړۍ نیټه د محکمې پریکړه رد کړه د هغه قضیه د نورو څېړنو لپاره د کابل د عامه امنیت محکمې ته راجې شوه او له هغه وخت راهیسې د هغه د قضیې په اړه تحقیقات په غیر عادلانه توګه ځنډول شوي او په اړه یې هیڅ قضاوت نه دی شوی. مخکې د دغه سازمان په ګډون بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو له حکومته غوښتي وو چې نوموړی خوشي کړي. په ورته وخت کې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان او د افغانستان په تېر جمهوري نظام کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د احمد فهیم عظیمی د بندي پاتې کېدو دوام ته د اندېښنې په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل.
له یوولسو میاشتو څخه زیاته موده کېږي چې ښاغلی عظیمی چې په غیر قانوني ډول نیول سوی په بند کې دی. کورنۍ یې نه پوهېږي چې کله به خوشي سي چې دا یوه غیر شفافه او ناعادلانه پروسه ده.
موږ د احمد فهیم عظیمی او د هغه د خوشي کېدو د غوښتنو په اړه د طالبان حکومت ویان صبی الله مجاهد هم وپو خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. خو تر دې مخکې د عظیمی نیول تایید کړي وو او ویلي وو چې احمد فهیم عظیمی او دوه نور فعالان له اسنادو سره نیول شوي او د دوی په اړه به محکمه پریکړه وکړي. دا چې په کوم طور جزئیات یې نه وو ورکړي. خو د عظیمی او افغان کورنیو مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی دواړه د نجونو له زده کړو د ملاتړ او له افغانستانه د روبوټ جوړوونکو نجونو د وتلو په برخه کې همکاري په تور نیول شوی چې د دوی په خبره دا دواړه موارد پرې نه دي ثابت شوي. د طالبانو حکومت احمد فهیم عظیمی او ملګری صدیق الله افغان د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې لخپل دفتر ونیول. افغان د روان کال په حمل میاشت کې بیرته د طالبانو له بنده خوشی شو خو احمد فهیم عظیمی لا هم په زندان کې دی. د یادونه ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په تیرو څه باندې دریو کلونو کې لسګونه د بشري حقونو زده کړو او مدني فعالان معترضې ښځې خبریالان او د پوهنتون استادان په بېلابېلو تورونو ډېری د دوی پر سیاستونو د نیوکو له امله نیولې او بندیان کړي دي چې یو شمېر بېرته خوشي شوي خو د احمد فهیم عظیمی په ګډون یو شمېر نور لا هم بندیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د جنوبی افریقا د کرکټ له ټیم سره په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ د سیریز په اړه باندې چې افغانستان ټیم وګاټه ګڼو افغانانو دغه بریا ستایلې ده. په کور دننه او بهر یو شمېر افغانان له ازادي راډیو سره په خبرو کې له جنوبي افریقا د سیریز ګټل ستایي او وایي خوښ دي چې ملي لوبغاړي په نړیوالو میدانونو کې په خپلو لاسته راوړنو د افغانستان نوم ځلوي. د کرکټ نړیوالې شورا او کرکټ پوهانو هم د افغانستان د ملي ټیم بری ستایلې ده. جزئیات په دغه رپورټ کې.
most important thing is they lead the series by 2-0. It's a three-match series, so it is history. It is the first time.
د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبې تر بری وروسته په لومړي ځل د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې د جنوبي افریقا له پیاوړي لوبډلې د لوب لړۍ ګټه په خپل نوم کړه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم دغه بری په افغانستان کې دننه او بهر د افغانانو له لوري په پراخه کچه وستایل شو. د کابل ښار اوسیدونکی محمد بشیر وایي د کرکټ ملي ټیم وروستي بری په افغانستان کې ډېر خلک خوشحاله کړل.
ډېر خوشحاله یم چې افغانستان میچ وګټه. بیگانه میچ ډېر ښه میچ کړه او ډېره ښه لوبه افغانستان وکړه. ډېر خلک په افغانستان کې هم خوشحاله دي د میچ په ګټلو سره. انشاءالله به موږ پاینده کې خدای دې کنداغسې میچونه وګټ.
د پروان ولایت اوسیدونکی رحمت الله وایي ویاړي چې افغان لوبډله په داسې شرایطو کې دوی ته خوښي ورکوي.
ولا ډېر خوشحاله افتخار کوم په افغانستان باندې. بېشکه په دې حالت کې په افغانستان کې ډېر حالات خراب دی او ډېر غټه خوشحالي ده.
د بلخ ولایت وی اوسیدونکو ویسا افغان هم په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
چې لوب وګټي نو هغه خوشحالياني به بل خوند لري، ځکه په اوس وخت کې هم دا کرکټ د چې موږ ته خوشحالياني راکوي او د افغانانو په شونډو خندا راولي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له جنوبي افریقا سره درې ورځېنی لوبي لري چې د لړۍ دویمه هغه پرون جمعه د سپتمبر په شلمه په لوی توپیر وګټله او په دې ترتیب دغه لوب لړۍ په خپل نوم کړه. د دغه لړۍ لومړۍ لوبه د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر 13 د متحده عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې وشوه چې هغه هم افغانستان نسبتا په لوی توپیر وګټله او ټاکل شوی د دغه لړۍ وروستۍ لوبه د یکشنبه په ورځ د سپتمبر 22 په همدې لوبغالي کې وشي. که څه هم یادې لوبې د افغانستان په کوربتوب کېږي، خو افغان لوبډله د معیاري لوبغالو د نه موجودیت او امنیتي ستونزو له کبله تر ډېره نړیوالې لوبې په شارجه او د هند په ګریډر نویډا لوبغالي کې کوي. د کرکټ نړیوالې شورا پخوانی ولسمشر حامد کرزي، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخوانی کپتان اصغر افغان، د کرکټ نړیوالو پوهانو او ګڼو نورو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د کرکټ ملي ټیم وروستۍ بری ستایلی او ویلي چې افغان لوبډله اوس د دې جوګه شوې چې پیاوړي لوبډلې ماتې کړي. د کرکټ څارونکو پوهان له ډلې احمد فرهاد فدایي وایي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم اوس له هر اړخه په نړۍ کې د یوې پیاوړې لوبډلې په توګه د افغانانو استازولي کوي.
منظمه لوبه ده. بیټسمینان لري، آل راؤنډران لري، بالران لري، اسپینران لري، دوه دانې وکټ کیپران لري. نو نو دتی لوبډالې نه تاسو څه غواړئ؟ هر څه پکې شته الحمدلله. یو ډېر ښه دغه پایلو د آمادګۍ لپاره چې چمچ راکړي ته افغانستان ځي.
له جنوبي افریقا سره د لوبو له دغه لړۍ وړاندې د افغانستان د کرکټ د ورځنیو لوبو لوبډل مشر حشمت الله شاهدي یوې خبري غونډې ته ویلي چې له جنوبي افریقا وروسته به افغان ملي ټیم له بنگله دېش، زیمبابوې او ویسټ انډیز سره د لوبو لړۍ ولري او هیله یې ښودلې وه چې افغان لوبډله به پکې ښه وځلیږي.
د فوټسال په اړه هم غږیږو. دا چې د افغانستان د فوټسال ملي ټیم نن ناوخته د نړیوال جام په سیالیو کې د اوکراین په وړاندې لوبه کوي. دا لوبه افغانستان ته ځکه مهمه ده که افغانستان وګټي نو د نړیوال جام حذفي ده ورته سلسلو کې وزي، او که په لږ توپیر هم وبایلي او بیا انګولا چې په افغانستان لومړی لوبه بایللې وه هم خپله لوبه وبایلي، افغانستان بیا هم کولی شي چې سعود وکړي. د فوټسال مینوالو د مخالفو لوبډلو په وړاندې د افغانستان لوبډلې ویلي دي چې د افغانستان د لوبډلې بریا د ټیم روحیه لوړه کړې ده او دوی هیله لري چې افغانستان ټیم به د اوکراین په وړاندې هم لوبه وګټي. جزئیات د سنا کاکړ په رپورټ کې.
ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د 2024 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې د شنبه په ورځ ناوخته د اوکراین لوبډلې سره د لوبي ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي دغه لوبه د ازبکستان په اندیجان ورزشي جمنازیم کې د افغانستان پر وخت ماښام په 9:30 پیلېږي. دغه فدراسیون ویان او نشراتي مسؤل مصطفی هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
له دوو لوبو وروسته چې مونږ د انګولا او ارجنټاین په وړاندې ترسره کړې او د قناعت وړ پایلې مو ترلاسه کړې، نن شپه به مونږ د اوکراین له ټیم سره مخامخ شو او زه هیله لرم چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله وکولی شي د اوکراین په وړاندې لوبه کې د ښې لوبې او په زړه پورې نندارې سره د منلو وړ پایله ترلاسه کړي او د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو د حذفي یا بل پړاو ته ورسیږو.
د افغانستان د فوتسال لوبډلې په لومړۍ لوبه کې له انګولا لوبډلې څخه لوبه شپږ پر څلور وګټله، خو په دویمه لوبه کې له ارجنټاین فوتسال لوبډلې څخه یو پر دوه ماتې وخوړه. د فوتسال برخې یو شمېر کارپوهانو د 2024 کال په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې لوبې عالي وبللې او د اوکراین لوبډلې پر وړاندې د افغان لوبغاړو بریا او راتلونکي پړاو ته یې د تلو په اړه خوشبینه دي. په اتریش کې د فوتسال یو لوبغاړي طارق مجیدی ازادي راډیو ته وویل
بازی افغانستان در برابر
د افغانستان تیرو دوو لوبو ته په کتو سره ویلی شم چې بل پړاو ته د افغانستان د ورتګ چانس د اوکراین په پرتله ډېر دی، ځکه موږ د ارجنټاین پر وړاندې د افغانستان لوبه ولیدله چې یو زړور منسجم او متمرکز افغانستان په میدان کې حضور درلود او د یو مساوي په درلودلو سره هم افغانستان کولی شي بل پړاو ته لاره پیدا کړي.
په کابل کې د شیوا فوټبال لوبډلې پخوانی ګول ساتونکی زمری کلیوال هم ورته نظر لري.
دغه تیرې مسابقو ته په کتو سره د افغانستان ټیم په نړیوال جام کې دا اول ځل دی چې دوی اشتراک کوي، ولې بیا هم ډېر ښې لوبې کړي دي. د دوه لوبې په کتلو سره چې انګولا ته یې ماتې ورکړه او ارجنټاین لوبه وبایلله، خو په ډېر کم توپیر، یعنی چې په یو ګول سره. که داسې لوبه په اوکراین سره وکړي، زما نظر دا دی چې انشاءالله چې د اوکراین هم دا لوبه ګټي او بل پړاو ته لاره پیدا کوي.
د فوتسال یو شمېر مینوال هم په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې له لوبو خوښ دي او د اوکراین پر وړاندې بریا ته هیله مند دي. یو له دوی څخه د کابل اوسیدونکي متین نوابی ازادي راډیو ته وویل
انشاءالله چې موږ د میدان ګټونکي یو او اوکراین ته ماتې ورکوو. ښه لوبغاړي لرو چې ډېره لوړه روحیه لري، لکه څنګه چې د ارجنټاین پر وړاندې مو لوبه ولیدله. زموږ ټیم ډېره ښه لوبه وکړه چې د ټولو د منلو وړ وه او ارجنټاین ته د باور وړ نه وه.
د خوست ولایت اوسیدونکی او د فوتسال یو بل مینوال احمد الله لیوال په دې باور دی چې دا لوبه به د افغان فوتسال لوبډلې په بریا پای ته ورسیږي.
مونږ باور لرو چې دا لوبه به افغان لوبغاړي ګټي، دا بریا به د افغانستان په ګټه پای ته رسیږي او له ټولو افغانانو څخه هیله ده چې د دوی لپاره یو خاصه دعا وکړي.
د فوتسال نړیوال جام لوبې د سپتمبر په 24 د ازبکستان د دریو ښارونو په کوربهتوب د 24 غوره لوبډلو په ګډون پیل شوې او د مې تر 15 به دوام وکړي. د افغانستان د فوتسال لوبډله په غوی میاشت کې د آسیا د فوتسال د ملتونو په کپ کې بحرین، عراق او قرغزستان ته په ماتې ورکولو سره د فوتسال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزوی نړیوال موضوع ته. اسرائیلی ځواکونو د لبنان په پلازمینه بیروت کې د هوایي برید په ترڅ کې د حزب الله ډلې غونډه په نخښه کړې ده. دغه برید په ترڅ کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي دي. اسرائیلی ځواکونو پرون 2 ساعت وروسته دغه بمباري وکړه چې حزب الله ډلې د اسرائیل جنوبي سیمې په توغندیو وویشتلې. جزئیات په دغه رپورت کې له احمد شیبر اورو.
د لبنان روغتیا وزیر فراس العبیت نن وویل چې د پلازمینې بیروت په لمنو کې د اسرائیلي ځواکونو د پرونی برید له امله د وژل شویو شمېر 1.5 تنو ته رسیدلی، چې په دوی کې 2 مېرمنې او 3 ماشومان هم شامل دي. په وژل شویو کې د حزب الله یو قومندان ابراهیم عقیل هم دی چې د الرضوان په نوم د ځواکونو مشر و. همداراز د ویجاړې شوې ودانۍ په تلخونی کې د حزب الله وسلوالو غونډه وه چې هلته یې شاوخوا لس غړي وژل شوي دي. العبیت زیاته کړه چې په وژل شویو کې د سوریات با هم شته. پرون ناوخته د اسرائیل پوځ وویل چې د قومندان عقیل په ګډون د حزب الله 11 خړې وژل شوي دي. حزب الله تیره شپه وویل چې د 2-15 خړې د اسرائیلي ځواکونو د برید له امله وژل شوي دي، خو د دې کسانو د وژلو د ځای په اړه یې څه نه دي ویلي. اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ماسپښین د بیروت په جنوبي برخه کې دا هوایي حمله په داسې وخت کې وکړه چې خلک له کاره کورونو ته ستنېدل او زده کوونکي له ښوونځیو رخصت شوي وو. نن سهار د حزب الله د رسنیو دفتر خبریالان بمباد شویو سیمو ته وروستل. د لبنان د روغتیا وزیر العبیت وویل چې د ژغورنې عملیات روان دي چې شاید د تلفاتو شمېر زیات شي. لبناني ځواکونه د سیمې ته هم خلک نه پلیشتي او په سیمه کې د لبنان د سری میاشتې کارکوونکي هم شته چې لاند بارونو راایستل شوي جسدونه انتقال کړي. د حمله پرون 2 ساعته وروسته تر دې وشوه چې حزب الله ډلې د اسرائیل پر شمال د توغندیو داسې پراخ برجونه وکړل چې په نشتې یوه کال کې ساری نه و. حزب الله په کاتوشیا توغندیو پر اسرائیل څو ورځې وروسته تر دې حمله وکړه چې په لبنان کې په پیجرونو او مخابرو کې چاودنې وشوې چې له امله یې لږ تر لږه 30 تنه ووژل شول او نږدې 2900 تنه نور ټپیان شول. حزب الله وایي چې دا چاودنې اسرائیل کړې دي. اسرائیل تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت نه دی منلی. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې د واټونو په سر خوړو پیرو پلور زیات شوی چې د دې خبره پاک نه دی او د خلکو ترمنځ د ناروغۍ لامل شوی. روغتیا پالان هم وایي د واټونو د سر خواړه صحیح نه دي. داسې مال چې پلورونکي وایي نظافت رعایتوي او د طالبانو حکومت ځایي چارواکي په دې تړاو د ځینو اقداماتو خبره کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار منار څرلور لارې دي چې ګڼ ماشومان او لویان پکې کې د پراټو، اینی، چپسو او پیرکیو په خوراک بوخت دي. د دې زیاته برخه د ښوونځي او کومو د ترینکوټ اوسیدونکو اختر محمد چې په ترینکوټ ښار کې اټی لري د ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې دوه ماشومان شاوخوا میاشت وړاندې هغه مهال ناروغان او د روغتون تر کټونو ورسېدل چې د ده په خبره د سړک پر سر دغه خواړه یې خوړلې وه.
دا پراټې خو د پخیر چې دغه سره ډېر مریضې تړلې دي. مثال دا پراټې ډېر ناپاکه ځای باندې پخیر د چری غاړه د چری پر یوه غاړه یو ځل خلک ناست پر بله غاړه بل ځل خلک ناست دا شروالی والا راست دا چری پاکي روزانه د میکروبونه ګرځ دا خلک به ماس دی کښنی تخته پر کښېږ دی نور ګرځ خلک بیر چټل ځای باندې ورته کښېنی د جسر ډېر مریضې پېښې ډېر دغه دا بخې چټل ځای دا پراټې پخیږي. و ولا دلته یو ورځ دوی ما راوړل سار شاوته مې راوړل نو شکایت سره مې داستون او مې ډېر مشکلات پیدا کړل. دوی درې ورځې ما د جې راوړل بارم بیرته سپرې شو سړي دا ځای ناپاکه دا دغه ناپاکه ځای پکې زه پراټې.
ښاغلی اختر محمد له خلکو غواړي چې د سړک پر سر له خوراک څخه ډډه وکړي ځکه په خبره دا خواړه د خاورو او انبارو ډک وي. جان محمد د اوروزګان یو بل اوسیدونکي دي. وای ملګری د سړک پر سر د خوراک لامل ناروغه سوی دي.
نو دا چې مثلا کوم کسان چې ځای لپاره مثلا تاوانې پدې چې یو وګړي ځان کیږي بل دې رقم رنگ ور سره ګډي دا رنگ چې دا ډېر خطرناک دی. مثلا چې بیا پرې څو خوري نو تاوان تر کې راځي چې د حساب څخه طبعا ما غوښتنه دې څخه دا چې کوم کسان چې د خواري کاږي په مزوري کې روزګان ولایت کې ما غوښتنه دې څخه دا چې دوی خپل صحت ته باید پام وکړي. مثلا کله چې پراټې تیاری یا مثلا کوم چپ شانچ پخې نو دوی باید خپل لسونه پاک کړي وي منظمې جامې ورته واغوندي کوم لوښ چې دي هغه پراټې چې پښته ځکه دا باید پاکې تر څنګه بعد نوی غوړي لکه مثلا چې دا باید استفاده وکړي ځکه دا غوړي چې انسان ته تاوان رسوي.
علي محمد چې د منار څلور لارې سره پراټې پلوري د ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې دا کار له مجبوري څخه کوي. نموړی ویل چې دا توان نه لري دکان په کرایه باندې واخلي خو وايي نظافت ته پام کوي.
داغه ستونزه ستاسو د بیره جوړښت نه ده چې تاسو داغه لپاره مو د پراتو او د کرایې او د شان د ستیا وری کړی دي مقصد د دوی څخه وایو. سروالی والا چې راځي موږ داغه ځکه څه کوي نه مقصد د خپل ملکیت د لو بل ځای ته جو دا سم نه کوچ مقصد سروالی والا د شپې په یو موږ د عدالت ته خپل کار کو موږ خپل ملکیت چینج کو مقصد بل ځای ته بل غوښتنه دا ده چې موږ ته داسې یو غوپی جوړی کړی مقصد چې موږ په کې دا خپل کاروبار او یوازې د پراټو پلورونکو لپاره نه بلکې د ټولو هغه خلکو لپاره چې هغه مقصد داسې کار کوي د چری په غاړه یا داسې ځای نه کار کوي دا ټول لپاره داسې غوپی جوړی شي چې مقصد هغه د خپل کار کوي بیا په ډیر سره وسایي.
روغتیا پالان وایي د سړک پر سر خواړه له میکروبونو ډک دي او خوراک دومره خطرناک دی چې د انسانانو د مرګ لامل کیږي. د اوروزګان د ولایتي روغتون په خواني ډاکټر احمد ضیا سعادت ازادي راډیو ته وویل
په لوباندې د انتقال دی میکروبونو ته اول په هغه کسانو کې چې هغه خپل شخصي حفظ الصحه نه مراد کوي کېدای شي د خوړو په تسمم باندې اخته شي هغه کسان چې هغه هوټلونو چې باسي غذاګانې لري یا د سرکونو په سر هغه کسان چې د ریړۍ په سر باندې خواړه پخوي او د هغې صحه نه مراد کوي، کیدای شي چې هغه وګړي چې د خوړو څخه استفاده کوي د خوړو په تصمم باندې اخته شي، د ناپاک اوبو څخه استفاده کول، آشپزخانو کې چې کوم کسان کار کوي یا په کورونو کې د پخلنځي خپله باندې د نظافت نه مراد کول، او همدارنګه هغه کسان چې خواړه د کنسرواو په شکل راخلي او هغه په غیر معیاري ځایو کې ځای شوي وي یا تاریخ تیر شوي وي، کیدای شي دا هم د خوړو تصمات رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت د ترینکوټ ښاروالي ویان شریف الله زلاند وایي دوی د هوټلونو مسؤلینو او خوړو پلورونکو ته ویلي چې باید نظافت مراعت کړي. نوموړي وایي که څوک نظافت مراعت نه کړي هوټلې ورته تړي او جریمه کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف وایي هیواد یې له افغانستان سره په ګډو زیربنایي پروژو کې تر یو نیم میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس رپورټ ورکړی چې پرون له پاکستان او ایران څخه درې نیم سوه پورې ډېرې افغان کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د وسلوالو په بریدونو کې اته پاکستاني امنیتي ځواکونه وژل شوي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن په نړیوال جام کې د ګروپي پړاو وروستۍ سیالي له اوکراین سره وکړي. ازبکستان د دغو سیالیو کوربه دی. که افغان لوبډله دغه سیالي وګټي بل پړاو ته د رسیدو چانس یې تقریبا حتمي دی. او د متحدو ایالتونو ولسمشري ټاکنو شاوخوا شپږ اونۍ مخکې د دغه هیواد په ځینو ایالتونو کې د حضوري رای ورکولو پروسه پیل شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده. په یو بل راپور کې به واوري چې د نیمروز معتاد ښځې وایي د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د اعتیاد او کورني تاوتریخوالي درد وګالو.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران،
زه په خوا ایران ته تللی وم. هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم.
دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کیږي چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کیږي چې د خولې بدبوی رامنځته شي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د مجید میرمن سخت ناروغه ده. دی دلاور خان ته ورځي چې پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن دی خو مجید تش لاس رخصتوي. دا چې دلاور خان ولی مجید ته پیسې ورنکړي دا به په ډرامه کې واورو.
خصمی پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده. ما ویل کې یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته بوزم.
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم.
دا څه وایي؟ دومره لوی کاروبار وګوره، دا لوی مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د معلوماتو شریکولو په برخه کې اندېښنه لري. په سیمه کې د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه د ملګرو ملتونو په اړه تازه ارزونه کې ویل شوي چې په افغانستان کې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره د نیول شویو نشه یي موادو د اندازې په اړه معلوماتو ته د دې سازمان لاسرسی خورا ډیر کم شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې د معلوماتو شریکولو په برخه کې د طالبانو د حکومت همکاري نه کول د دې سبب شوی چې دا سازمان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه له ستونزو سره مخ شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
درې کاله کېږي چې د طالبانو حکومت په وزوري ډول د نشي بوټو د کښت په اړه د ملګرو ملتونو د سروې مخه نیولې ده، خو ملګري ملتونه په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او تریاکو د تولید په اړه د سپوږمکۍ یا سټلایټ د عکسونو په وسیله خپل کلنی راپور چمتو کوي او بیا یې خپروي. ملګرو ملتونو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د نشي موادو د قاچاقو د اندازې په اړه په خپل تازه راپور کې لیکلي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نشي موادو د قاچاقو په اړه د معلوماتو راټولولو په برخه کې د دې سازمان د کار مخه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویاند دوې اونۍ مخکې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل کلني راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې د دوی حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر وړاندې هیڅ مسؤلیت نه لري چې یوازې افغانانو ته حساب ورکوي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې په تېر یوه کال کې د نشي موادو په تړاو تر 8000 ډېرې قضیې د دوی محاکمو ته سپارلې دي. د سترې محکمې د عالي دیوان مشر عتیق الله درویش وایي چې په کابل کې له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې محکمه د پخوا په شان فعاله ده.
په کابل ولایت کې د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې ابتدایي محکمه هم فعاله ده چې دوه رسمي دیوانونه لري، او په نورو ولایاتو او ولسوالیو کې د مخدره توکو موضوعات اړوند ملکی محاکم سیړي او د هغوی مربوط دي. د مخدره توکو اړوند قضایاوې 8415 ده چې په دې کې د هغه قضایاو تعداد چې رسیدنه ورته شوې ده 8015 ده، او د هغه قضایاو تعداد چې تر کار لاندې دي 4018 ده.
خو د طالبانو د حکومت ستر محکمه د دې محاکمو لخوا پر تورنو اشخاصو د صادره سوو جزاګانو په اړه جزئیات نه ورکوي، او دا هم روښانه نه ده چې آیا په دې 8000 تورنو اشخاصو کې لوی قاچاقکوونکي هم شامل دي که نه. که څه هم د طالبانو حکومت له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپلې هڅې بریالۍ ګڼي، خو د ملګرو ملتونو دا تازه څېړنه ښیي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی، خو له افغانستان څخه د مرکزي آسیا هیوادونو ته د تریاکو او جنوبي آسیا، غربي آسیا او اروپایي هیوادونو ته د هیروین او شیشې قاچاق دوام لري. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ایران، پاکستان، فرانسې او روسیې دایمي استازو اندېښنه وښوده چې له افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشي موادو قاچاق ډېر سوی دی. په تېره بیا د هغې شیشې قاچاق هم ډېر سوی چې په افغانستان کې تولید سوې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د طالبانو لخوا د معلوماتو پټولو د نشه یي موادو د وضعیت په اړه ارزونه ستونزمنه کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت وي شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریا کې راکده چې په دې غم کې خته
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونږ پوچ کړ، واکونه دمونږ خراب کړ.
دا مور او پلار دواړه په نشو روږدي، ډېر وخت په بیابانې دی ښځه ګډ ورک درې کوچنیانې د درې سره د نه روزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس د نیمروز ولایت ته ورځو او هلته مو د معتادو میرمنو له حال څخه خبرو. په نیمروز ولایت کې په تیرو شپږو میاشتو کې د لسګونو معتادو ښځو او ماشومانو له جملې څخه یوازې د شپېتو ښځو او ماشومانو درملنه سوي او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته سپارل سوي دي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې دوی د مرستو د نشتوالي له امله لږ امکانات په واک کې لري، او د همدې لږو امکاناتو څخه په استفادې سره یې د لږو معتادو میرمنو او ماشومانو درملنه کړې ده. په زرنج ښار کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې په مرکز کې بسترې سوي ناروغان وایي چې د درملنې لپاره د کورنیو غوښتنه ډېره ده، خو د درملنې لپاره یې امکانات لږ دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دلته دا محل د زرنج ښار د معتادینو د درملنې په شل بستریز مرکز کې لس معتادین بستری شوي دي، ځکه چې په دې مرکز کې پر یوه وخت تر دې زیاتو ناروغانو د بستری کولو تخنیکي او مسلکي امکانات نشته. د نیمروز ولایت معتاد میرمنې وایي چې دوی د احتیاط له امله له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ دي او د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبوره دي چې د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي دردونه وګالي. له دې میرمنو څخه یوه میرمن چې تازه د زرنج ښار د ښځو او ماشومانو د درملنې په شل بستریز مرکز کې بستري شوي خپل اصلي نوم نه ښیي. د میرمنې ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې مرکز کې د بستري کېدو له امله له طلاق څخه ژغورل شوې ده.
مسابقه رفته بودیم طرف ایران، باز به ایران
زه پخوا ایران ته تللی وم. هلته ناروغه شوم او خسرګنۍ مې نشه یي مواد راکړل. له هغه وخته مې نشه پیل کړه او ورو ورو په دې عمل اخته شوم. میړه مې د احتیاط له امله د طلاق واښ راته راکوه، ځکه مې دلته ځان بستري کړ. که د ځان درملنه ونه کړم میړه مې بچیان مې راڅخه ګرځوي او ماته طلاق راکوي.
د زرنج ښار اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې تر نارینه معتادانو ښځینه معتادانو ډېرې ستونزې پېښې کړې دي، ځکه د دوی لپاره د درملنې امکانات نشته او لوی خطر یې دا دی چې دوی په خپلو کورونو کې نشي کوي. د دوی دا کار د دې سبب شوی چې د دوی د کورنۍ نور غړي په تیره بیا اولادونه ورسره معتاد شي. زرمینه هم د زرنج ښار په شل بستریز مرکز کې بستري ده. دا وایي چې د خور نشوې دا هم معتاده کړه.
یوه خور می معتاده وه. کله چې به زه ناروغه شوم له دې سره به مې یو یا دوه دوده نشه کوله. همدا یو دوه دوده د دې سبب شو چې زه هم ورسره معتاده شم. وروسته به ما خپله نشه یي مواد رانیول او نشه به مې کوله. په کومه ورځ چې به ښیښه نه وه تاریاک به مې خوړله، او کله چې به مې پیسې درلودې د ښیښې نشه مې کوله.
په نیمروز ولایت کې د معتادو میرمنو او ماشومانو شل بستریز مرکز د تیر جمهوری نظام په وخت کې جوړ شو چې په منظم ډول به په هرو 15 ورځو کې د شلو ناروغانو درملنه کوله، خو اوس یې د بهرنیو مرستو تخنیکي او مسلکي امکاناتو د نشتوالي له امله فعالیتونه کم شوي دي. د نیمروز ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي هغه معتادان چې په دې مرکز کې درملنه کیږي تر رخصت کېدو وروسته د کورنۍ له غړو څخه په دې اړه ژمنه اخیستل کیږي چې دا شخص به بیرته په نشو نه اخته کیږي.
په دا شپږ میاشتو کې 80 کسان غټو کوچنۍ تداوي شوي دي چې بیرته ورسپارل شوي خپل قریبان ته، او اوس لس تانې تر تداوي لاندې دي. چاته دانې غټ ښځې دي او دوه ماشومان دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې داسې مهال شکایتونه کیږي چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کالو کې په وار وار له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې مرستې وکړي، خو تر دې مهاله یوازې د امریکا متحده ایالتونو، جاپان او اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له لارې مرستې کړي دي. له دې پرته بل هیڅ یو هیواد یا سازمان په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز کې معتادې ښځې وایي چې د درملنې د امکاناتو د نشتوالي له امله مجبور یو سي د احتیاط او کورنۍ تاوتریخوالي درد وګالو.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر 20 د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د نشه یي موادو استعمال خوله وچوي، تنفسي سیستم او معده میکروبي کوي او غاښونه خرابوي چې دا ټول د خولې د بدبوی لامل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل کیږي، آیا ټول نشه یي مواد په یوه اندازه خوله بدبویه کوي او که توپیر لري، آیا د نشې تر پرېښودلو وروسته د خولې بدبویي ورکیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې ده. ښاغلی منصور په پیل کې د خولې د بدبویي عوامل تشریح کوي.
د خولې د بدبویي ډېر معمول عوامل یې د غاښونو خرابوالی، د غاښونو د حفظ الصحې او د پاکی خیال نه ساتل، د غاښونو کریز یا پوروالی یا په عامه اصطلاح کې چې د غاښونو چینجي ورته ویل کیږي، د ژامې د وریو او د ژبې مختلف باکتریایي ناروغۍ، په عین حال کې ځینې خاص خواړه د دې باعث کېږي چې د خولې بوی را پیدا کړي او بدبوی رامنځته کړي. ځینې عمومي ناروغۍ چې هغه کېدای شي د وجود د مختلفو غړو یا د مختلفو سیستمونو ناروغۍ وي لکه تنفسي سیستمونه یا هضمي سیستمونه، دا ټول کولای شي د خولې د بدبوی لامل شي. په عین حال کې ځینې هغه ناروغان چې دربل یا اوږدمهاله دواګانې اخلي د هغوی د خولې بوی هم کېدای شي خراب شي، او د دې ترڅنګ ځینې مخدره مواد هم د دې باعث کېدای شي چې د خولې بدبوی رامنځته کړي.
نشه یي مواد ولې د خولې د بدبوی لامل ګرځي؟
معمولا دغه کسان چې مخدره مواد اخلي نو دوی خپل عمومي صحت ته پام نه کوي. د غاښونو پاک ساتل، د غاښونو منظم مینځل، له غذایی موادو اخیستو وروسته، له خوړو وروسته، له مخصوصا له خوږو خوړو وروسته، له غوړو خوړو وروسته د غاښونو نه مینځل، د خولې نه پاکول د بدبویی لامل شي. د دې ترڅنګ دوی کېدای شي له ځینو میکروبي ناروغیو سره مخامخ شي چې دغه میکروبي ناروغۍ کېدای شي د ژبې، د وریو، د ژامې، د غاښونو په مختلفو قسمتونو کې رامنځته شي. د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بوی خراب شي، او په ډیرو مخدره موادو کې د خولې وچوالی لیدل کېږي. هغه کسان چې تمباکو او سګریټ او دودی مخدره مواد اخلي، د دوی د سږو په پایپونو یا د سږو په برانشونو کې کېدای شي ډیر غلیظ مواد چې په عامه اصطلاح کې ورته موږ مخاط وایو، دغه مواد زیات ټول شي، او په دې کې میکروبونه وده وکړي، او دغه میکروبي وده او دغه د ډیرو بلغمو د ډیرو افرازاتو جمع کېدل باعث دي شي چې د خولې بوی ورسره خراب شي. دا ټول هغه عوامل دي چې په مخدره موادو کې او په معتادینو کې د خولې د بدبویي لامل کېدای شي.
آیا ټول نشه مواد یو ډول خوله بدبویه کوي او که توپیر لري؟
چون معتادین اکثرا کله چې مخدره مواد اخلي، د دوی د غذا، د دوی د صحت او د حفظ الصحې ساتل ورسره زیانمن شي. په عین حال کې دوی له تمباکو، له سګریټو، له چرسو، له نسوارو هم په ګډه استفاده کوي، او د دې باعث کېږي چې د دوی په وریو کې، په غاښونو کې، په ژامو کې زخمونه، واړه زخمونه رامنځته شي، په دې کې میکروبونه وده وکړي، غاښونه تور شي، په غاښونو کې خلاګانې رامنځته شي، توروالی رامنځته شي، غاښونه او د غاښونو وري نرم شي چې له دې سره غاښونه له خپل ځایه لویږي او یا هم سستیږي، چې دا ټول د میکروب د ودې لپاره زمینه مساعدوي. او په عین حال کې د غذایی موادو پاتې شونی او د تنفسي سیستم د ششونو یا د سږو په پایپونو کې د میکروبونو وده، او په دې قسمتونو کې د بلغم او د افرازاتو ټولېدل، ټول د دې باعث کېږي چې په دوی کې بدبویي رامنځته شي. ځینې مخدره مواد لکه چرس په خاص ډول د خولې د وچوالي سبب کېږي، چې دغه د خولې وچوالی خپله د دې باعث کېږي چې د خولې بدبویي رامنځته شي. الکوهول خپل د دې باعث کېږي چې په معده کې او د انسان په هضمي سیستم کې د اسید تولید او د خاصو کیمیاوي موادو تولید زیات کړي، چې دا خپل د خولې لاري او د تنفسي سیستم په خارجېدونکې هوا کې کېدلی شي دا ظاهر شي، چې دا خپل د بدبویي باعث کېږي. ولې هغه څه چې ډېر د تشویش وړ دي، هغه دا دي چې په دې کسانو کې حفظ الصحه خرابېږي، او د غاښونو ساتنه، د غاښ ډاکټر ته په وخت مراجعه، او په دې مرحله کې دوی خپلو خوړو ته، د خپلو غاښونو، د خولې حفظ الصحې ته توجه نشي کولی.
نشه مواد په کوم حالت کې خوله ډېره بدبویه کوي؟
احتیاط یو تدریجي صحي ستونزه ده، په دې معنا چې په لومړنیو مراحلو کې کېدای شي یو کس وکولی شي ځان تر ډیره له مختلفو ستونزو وساتي، یا حد اقل دوی توجه وکولی شي. ولې د وخت په تېرېدو سره، د احتیاط له پرمختګ سره، دوی ته ډیر شیان خپل ارزښت له لاسه ورکوي، او معتادین فقط د مخدره موادو په اخیستلو فکر کوي. نو په دې اساس د وخت په تېرېدو سره د دوی غاښونه خرابېږي، د دوی د خولې بدبویي او د خولې او د تنفسي سیستم او د هضمي سیستم پالنه او حفظ الصحه ګډوډېږي، چې دوی په زیاتېدونکې توګه لدی ستونزی سره مخامخیږي.
آیا د نشې له پریښودلو سره د خولې بدبویي ورکیږي او که یوې ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
له نیکه مرغه احتیاط یا د مخدره موادو کارول یوه ناروغي ده، ولې د دې ناروغۍ د تداوي امکانات شته. د مخدره موادو له پریښودلو سره په تدریجي توګه د دوی صحت ښه کیږي، د دوی فکري توازن بیرته خپل ځای ته راځي، او د دوی د خوړلو، د دوی د څښلو، د دوی د خپل صحت ته د فکر کولو وړتیا بیرته طبیعي حالت ته راګرځي. نو کله چې دوی مخدره مواد پرېږدي، کیدای شي د دوی د صحت د نورو بودونو په څیر د دوی د غاښونو د خولې حفظ الصحه ښه شي، بدبویي ورسره ورکه شي، دوی د خپلو غاښونو تداوي وکړي، د خپلو سږو، د خپلو معدې کومې ستونزې چې لري د دې تداوي ته متوجه شي، او له دې سره د دوی د خولې، د غاښونو او په مجموع کې د ټولو هغو روغتیایي ستونزو درملنه وشي چې د مخدره موادو له کبله ورته رامنځته شوي دي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د نشهیي موادو استعمال خوله بدبویه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې نشه د انسان حافظه کمزوری کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل صمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځه ګون یو حواسو په واسطه ترلاسه کوي، د دماغ په یو مخصوصه برخه کې ذخیره کیږي چې دغې مخصوصې برخې د دماغ ته بیا حافظه ویل کیږي. پنځګونی حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسې د حس په واسطه یا د لمس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې یا د حس په واسطه، یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، او د شامی حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کیږي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغې برخې ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې منفي تاثیر لري، پر حافظه باندې بد تاثیرات لري، د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، پر یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه توجه وساتي، یعنی تمرکز ور باندې وکوي، دغه حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه و تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه و تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نسی ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نسی کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. ټول مخدره مواد تر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، یعنی یو انسان نشي کولای شي یو شی حفظ کړي. علت ما مخکې وویل چې د توجه و تمرکز خرابوالی ده. کوم وخت چې پر یو شی باندې توجه و تمرکز ونیسي، هغه حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی پر هغه حافظه باندې چې مخکې له مخدره موادو څخه دي لرله، پر هغه باندې دومره تاثیرات نه لري، بلکې لنډمهاله یا ورکینګ میموري یا حافظه فوري د دوی خرابېږي. یعنی دوی شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه یو علت یې د توجه و تمرکز خرابوالی.
آیا پوهیدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د مجید میرمن سخته ناروغه ده، خو دی د علاج پیسې نه لري. اخیر د ده په نږدې خپلوانو کې دلاور خان ته ورځي چې څه پیسې په پور ځینې واخلي. دلاور خان که څه هم ډیر شتمن سړی دی، خو مجید ته هسې یوه پلمه جوړوي او تش لاس یې رخصتوي. دا چې دلاور خان ولې مجید ته پیسې په پور ورنه کړي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجیدا رازه، خدای دې راواله.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړی موشي، رازه پر دغه بوجی کینه.
اجی صاحب ته هم ستړی موشي.
خیر یوسه، ته هم ستړی موشي.
اجی صاحب اشرف خانه، دی مجید نومیږي او زموږ له خپلوانو څخه دی.
مجیده دا حاجی صاحب اشرف خان دی زما په خانه انډیوال دی خ مجیده اوس دا راته ووایه چې څنګه راغلی
بس دلاور خانه متل دی چې وایي څوک چې مجبور شي یا لوی غرو ته ځي یا لوی کورو ته زموږ په خپلوانو کې تاسو لوی کور یاست نو ځکه تا ته راغلم
زه پوه نه شوم څه پیښه ده
بس پوښتنه مه کوه ډیره بده را پیښه ده
سپینه خبره وکړه څه خبره ده
ښځه مې پر ماشوم ناروغه ده او ډیره په تکلیف ده ما ویل که یو څه پیسې پور راکړي چې ډاکټر ته یې بوزم
یاره مجیده که ریښتیا درته ووایم سل افغانۍ هم نه لرم
دا څه وایي دومره لوی کاروبار وګوره دا لویه مغازه وګوره او ته وایې سل افغانۍ نه لرم
ستا خبره سمه ده چې ډیرې پیسې او لویه مغازه لرم خو پیسې مې په کاروبار باندې دي همدا اوس مې ټولې پیسې زوی ته ورکړې چې سودا راوړي
ښه نو توکل مې په خدای زه لاړم خدای په امان
په مخه دې ښه
دلاور خانه دې بیچاره ته دې ولې پور ور نه کړ پیسې خو ستا سره ډېرې دي د دې بیچاره ښځه ناروغه ده باید پیسې دې ورکړې وای
حاجي صاحب دا سړی ته نه پېژنې دا پوډري دی پوډري څو وارې پیسې راڅخه په پور وړي دي درواغ وایي څو ورځې مخکې لکه دا نن په وارخطۍ راغی ویلي لور مې له بامه لوېدلې ده سر یې مات شوی دی ډاکټر ته یې بیایم ما 5000 افغانۍ ورکړې خو وروسته چې خبر شوم لور یې روغه جوړه وه بس د پوډرو پیسې یې خلاصې شوې وې د دې خلکو ژوند په دروغو دی
رښتیا دا سړی پوډري دی
او پوډري دی درواغ وایي میرمن یې نه ده ناروغه داسې پلمه ده
یاره ما خو چې ورته وکتل بیچاره ډېر وارخطا و د دروغجن شک مې نه ورباندې راغی ډېر مې زړه ورباندې وسوځېد
حاجي صاحب ته خو ما پېژنې چې له بېوزلو خلکو سره مرسته کوم خو دا پوډري دی تل درواغ وایي او ځان داسې ښیي چې د خلکو زړه ورباندې وسوځي
مجیده زویه څنګه څو پیسې دې پیدا کړې
نه والا پیدا مې نه کړې څو نفرو ته ورغلم خو چا پور را نه کړ
خدایه دا به څه کوو
څنګه شوه د نوري مریضي یو څه ښه نه شوه
ښه ده کومه شوله تر هغه بد بدتره شوه بېخي ساه بندېږي هېڅ وخت پر لږواله دومره نه وه په تکلیف سره که ډاکټر ته یې بونه ځو نه جوړېږي هر څنګه چې کېږي یوه چاره وکړه زویه
نو زه څه وکړم ځان خرڅ کړم ما بوډري خو څوک اخلیم نه
د غم پوډر دې څه هر څه مو درلوده تو ستا د دغه غم لړلو نه شور له ناسه ولاړه اوس دومره بیا وسه سولو چې د ډاکټر پیسې هم نه لرو زرغونې لورې ولې ژاړې
مور مې
مور دې څه وشو
مور دې څه وشوله
مور مې مړه شوه
اوف خدایا کور مې خراب شو دا ټول زمانه ناسه ټول جایداد مې په نشو کې لاړه او ځان مې په خپل لاس دومره بېتبار رکړ چې اوس څوک پور هم نه راکوي
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان خدای سپارو د الله پامان
د زهرو کاروان
روح کلوائی آئینا زڑ گیا